د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخمو په دې غړی کې هرکلی کوم په سلام پښتونخوا د سات کې به تاسو بیلابیل رپورټونه واورئ په دې کې سعودي عرب ته د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر د افغان طالبان د کوټ شورا د یو مهم قومندان د وژل کېدلو په اړه رپورټونه دي او تر څنګ نور ګڼ رپورټونه هم شته دي. تاسو باید دا مو چې د جنوري د میاشتې اووم تاریخ دی او د نهي یا سه شنبه ورځ ده. اسرائیل مومن برته خبر نه وړاندې
سحر مو په خیرونو به د مهم خبرونو لنډیز. د سعودي عرب د بانو چار وزیر د پاکستان په دورزنی سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلې. افغان چارواکي وایي په کوټه کې د مولا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی او د افغانستان په غزنی کې ځانمرګي برید د 1300 کسانو ته مرګ جوړولې ده. د سعودي عرب د بانو چارو وزیر د پاکستان په دورزنی دوره پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. سعود الفیصل با په خپل سفر کې د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کوي او د سیمې پر حالاتو د دواړو هیوادونو پر اړیکو له افغانستانه د بهر ملکي ځواکونو د وتلو او وروسته په حالاتو با خبرې کوي. د پاکستان د بانو چارو د وزارت ویان ویلي دی چې پاکستان له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو نور ښه کولو لپاره په پالیسۍ کار کوي او د سعود الفیصل دا دوره هم د دې برخه ده. افغان چارواکو ویلي دي په کوټه کې د مولا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی خو د بلوچستان حکومت وایي دوی اوس د دې خبر تایید نشي کولی. د زابل د استخباراتو مشر غلام جیلانی فراهی تیره شپه مشال ډوته ویل چې مولا سلیم په کوټه کې د خپل ساتونکي لخوا وژل شوی او پرون د کوچلاخ په لنډي کلي کې خاور ته سپارل شوی دی. د دې وړاندې ځینو غربي رسنیو دا خبر ورکړی وو چې په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د افغانستان د طالبانو دوه مهم مشران نورالله هوتک او مولا عبدالملک په ډزو وژل شوی دي. خو د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر سرپراز بوکټي پرون د ګل په شپه په کوټه کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د طالبانو د کوټې شورا او په کوټه کې د یادو دوه طالب مشرانو د وژنې په اړه څه داسې ویل.
د طالبانو د وژنې په اړه به څه ویل زما په فکر تر وخت مخکې خبره وي، تر کومه ځایه چې دا خبره ده چې د بلوچستان د حالاتو په خرابولو کې د بهرنیو لاسوهنه کیږي نو په دې کې هیڅ شک نشته.
افغان حکومت له مودې راهیسې په کوټه کې د افغان طالبانو په خاصه توګه د کوټې شورا د شتون ذکر کوي خو پاکستان حکومت دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان حکومت وایي دوی غواړي له بلوڅو وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د کورونو چارو صوبایي وزیر میر سرفراز بوکټي پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل مرکزي او صوبایي دواړه حکومتونه غواړي چې په بلوچستان کې له بلوڅو وسلوالو سره خبرې وشي او د صوبې ټولې ستونزې د خبرو لارې هوارې شي. نوموړي زیاته کړه چې څومره هم وخت تیریږي بېګناه خلک وژل کیږي. یاد وي چې له کلونو راهیسې په بلوچستان کې د بلوڅو ازادۍ غوښتونکو او پاکستان امنیتی سرتیرو ترمنځ وخت نا وخت نښتې کیږي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوی دي. د پاکستان د پخوانی پوځي امیرو پرویز مشرف پر ضد باندې د غداري د مقدمه اوریدنه کیږي. ټاکل شوی و چې مشرف به پرون عدالت وړاندې کېدو خو د نوموړي وکیل احمد رضا قصوري مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې مشرف مریض دی او نشي کولای چې عدالت ته ورشي. د مقدمه د اوریدنې په وخت سرکاري وکیل اکرم شیخ بیا له عدالت وغوښتل چې د پرویز مشرف د نیولو ورنډ جاري کړي خو جج دا غوښتنه رد کړه او حکم یې وکړ چې نن دې د پرویز مشرف ټول میډیکل یا طبي رپورټونه عدالت ته راوړل شي. یاد وي چې پر پرویز مشرف په 2001 کال کې د ایمرجنسی نافذولو عین د معطلولو او ملک سره د غداري کیس دی. هغه تیره ورځ عدالت ته پر لاره وو چې هسپتال ته یوړل شو. وکیلانو یو ویل هغه ناروغ دی. تاسو لمشاله ډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په غزنی کې ځانمرګي برید د 1300 کسانو ته مرګ جوړولې ده. د ځانمرګي برید پرون د 4 بجو په شاوخوا کې د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په سردار کلاسیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر یو پوسټه شولې چې په کې درې پولیس وژل شوي او درې نور جوړول دي. په دغه برید کې 15 ماشومان او دوه ښځې هم جوړول دي. د اندړ ولسوالۍ قاسم خان د سیوال د برید په وروسته مشاله ډیو ته صدا سی ویل
پیرونم
د بریټ پر وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. امریکا وایي که چیرې د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتېرو پاتې کېدل غواړي، نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د څو اونیو په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جیکرني د ګل پورزه خبریالانو ته وویل، زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوه اړخیز امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي، نو موږ به مجبوره یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره پلان جوړول پیل کړو چې له مخې به یې په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتېری پاتې نشي. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړه، موږ د دې انتخاب غوښتونکي نه یو او ولسمشر باراک اوباما هم په دې باور نه دی چې دا د غوره پالیسي وي. خو د جیکرني په وینا څومره چې د دوه اړخیزه تړون لاسلیک ځنډیږي، هماغومره له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتېرو د وتلو احتمال زیاتیږي. امریکا وایي دوی عراق ته د پوځي سامان استولو پروسه تیزوي، څو له دې هیواد سره د القاعده شبکې پورې د تړلو وسلولو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ وایي کرنی د ګل بورز واشنگټن کې خبریالانو ته وویل، امریکا له عراقي چارواکو سره له نږدې کار کوي چې دارنګ په القاعده شبکې پورې د تړلو ډلو ځان لکولو لپاره یو پراخه ستراتیژي رامنځته کړي. جیکرني ویل، امریکا پر دې غور کوي چې په دې کال کې عراق ته اضافي سارګري بې پیلټ الوتکې او میزایل ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره اونۍ د القاعده شبکې سره تړلي د عراق د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې او ملاتړو یې د فلوجه او رمادي ځینې برخې ونیولې.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه زموږ د نه ساته خبرونو د شروع غړی سلام پختونخوا خبري سات اوري. په دې غړی کې د نورو ډیر رپورټونو ترڅنګ د رپورټونو د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر په دوه ورځنۍ دوره پاکستان ته ورغلی دی. افغان چارواکي وایي بلوچستان کې د افغان طالبانو د کوټه شورا یو بل مهم قماندان وژل شوی دی.
مولا سلیم چدان در خپل د بازیګر له خوا څخه وژل شوی دی. د کوټه په لنډه کې هلته وایي د خپل د بازیګر له خوا څخه ټپي شوی و. پرون شپه په هسپتال کې هغه په دغه سره رسېدلی.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي د بلتون پالو و سوالو سره مذاکرات کول غواړي. او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شافرمان وایي چې په کار د صوبې ته د بجلی حق ورکړل شي.
کال په کار لوډ شیډنګ زیاتیږي او موږ ګرانه نه ګرانه بجلی ځان له اخلو. د پټرول جوړه شوی، په ډیزل جوړه شوی، بجلی موږ ځان له اخلو. تر اوسه پورې واب دا چې د وفاق سره ده هغې په دې کې ناکام شوي دي.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په سفر دی. زموږ همکار اسلام آباد کې ستړي مشي او که دغه سفر په اړه راته نور جزئیات وایي.
ډېر مننه بشیر. تېره شپه چې دی د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر سعود الفیصل اسلام آباد ته رارسېدلی دی. د وزیر اعظم د خارجه امور او قومي سلامتیا مشیر سرتاج عزیز د سعود الفیصل په نور خان چکل ایربیس چې د هغه استقبال کړی و. نن به چې دی نوموړی سعود الفیصل چې دی وزیر اعظم یا محمد نواز شریف سره ملاقات کوي. دېنه علاوه صدر ممنون حسین، خارجه امور مشیر سرتاج عزیز او د بجلی اوبو او د دفاع چې کوم وفاقي وزیر دی خواجه محمد آصف او نور اعلی چارواکو سره مهم ملاقاتونه کوي. د ایجنډې مطابق بشیر چې د دواړو ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ به په دواړو خیز امورونو علاوه د منطقې په صورتحال، خصوصا د افغانستان غیر ملکي پوځونو د انخلال په چې د دغه ملک کم صورتحال دی هغې به خبرې اترې کوي. او امکان دی چې دواړو ملکونو ترمنځ افغانستان کې مفاهمت لپاره امریکا او طالبان ترمنځ د ځان ښکار مذاکراتي عمل جایزه هم واخیستل شي.
د داسې رپورټونه وو او داسې ګنګوسې او اوازې دي چې د پرویز مشرف د کیس په اړه هم کېدای شي د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر د پاکستان د چارواکو سره خصوصا د مسلم لیگ نون چې حکمران ګوند د غي سره خبرې وکي او په دې اړه باندې خو تاسو بیلابیل پوښتنې کړې دي څه وایي؟
بالکل بشیر، داسې خبرونه او راپورونه مخته وو، خو د جمعې په ورځ چې کوم د خارجه دفتر ویان دل تسلیم اشلم په هفتوار خبری غونډه کې دغه وینا و چې د بشرف معاملې د پرویز مشرف د ملک داخلي معاملې د سعودي عرب چې کوم د خارجه چارو وزیر دی دغه دوره د معمول رابطه ده، او کوم چې د مخکې ټاکل شوی دی نو هغه دا خبره رد کړې چې پرویز مشرف په حق لا بدوي خبره کوي.
سمه، ډیره مننه، ډیره مهرباني.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه، په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجره، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
اوریدونکو دغه اونیز خبرونه به تاسو نن له مشال ریډیو څخه اورئ. د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه تاسو په زموږ په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ، الته ورشئ او دغه ځینې ډاونلوډ کولای هم شئ. د افغانستان د زابل ولایت چارواکي وایي چې د طالبانو د کوټې د شورا یو بل مهم مشر هم وژل شوی. د زابل د استخباراتو چارواکي وایي چې د ملا سلیم په نامه د قومندان د خپل ساتونکي یا باډیګارډ لخوا وژل شوی دی. تر دې مخکې د کوټې شورا د څو نورو طالب مشرانو د وژنې رپورټونه هم راغلي وو. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان پر پاکستان تور لګی چې د کوټې شورا په ساتلو سره افغان طالب مشرانو ته خوندي ځایونه ورکړي، خو پاکستان دا تورونه نه مني. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د زابل چارواکي وایي د طالبانو دغه وژل شوی قومندان ملا سلیم نومیده او د زابل د میزان ولسوالۍ لپاره طالبانو ولسوال ټاکلی وو. د چارواکیو په خبره دی څو ورځې وړاندې وشتل شوی وو او پرون یې د کوټې ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي ملا سلیم نه یوازې د میزان لپاره د طالبانو ولسوال وو، بلکې وایي له کوټې به یې هر وخت لسګونه وسلوال له ځان سره راوستل او دلته به یې له هغوی سره په ګډه پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. دی وایي ملا سلیم پرون د کوچلاغ په لنډي کلي کې خپل ملګرو خاورو ته سپارلی دی.
یو بل نفر خبره هم نه ده رسېدلې د ملا سلیم په نامه چې دا هم د خپل د بادیګر له خوا څخه وژل شوی دی. ملا سلیم چې دی د کوټې په لنډي کلي کې هلته وایي د خپل د بادیګر له خوا څخه ټپي شوی و. پرون یې شپه زه فکر کوم چې د 11 بجې پر شاوخوا په یو هسپتال کې هغه هم په دغه سره رسېدلی.
غلام جیلانی فراهی وایي داسې راپورونه هم ورته رسېدلي دي چې ګواکې په کوټه کې طالبانو خپل څو تنه جنګیالي هلته د خپلو څو تنه مشرانو د وژلو په تور په دار ځړولی دی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم د زابل چارواکیو ادعا کوله چې په کوټه کې د طالبانو یو بل وتلی قومندان او د کوټې د شورا غړی مولوي نورالله د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی چې وروسته بیا په زابل کې خاورو ته سپارل شوی و.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د افغانستان چارواکي وایي چې د کوټې شورا یو بل مهم مشر په بلوچستان کې وژل شوی دی. بل خو د بلوچستان د کورونو چارو وزیر وایي چې اوس مهال نشي کولای په کوټه کې د طالبانو د شورا د دوو غړو چې په خوایې رپورټونه راغلي وو د وژنې هغې وژنه تایید کړي. دې روسیو کې مطبوعاتو لیکلي چې د طالبانو د کوټې شورا دوه مهم مشران بلوچستان کې وژل شوي، خو سرفراز بوکټي پرون کوټې کې خبرلان ته وویل چې د افغان طالب مشرانو د وژنې تاییدول به له وخت مخکې خبرې. هغه په خپله خبري غونډه کې د بلوچ بلتون پالو وسلوالو سره د مذاکراتو په کولو هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د دوشنبه په شپه په کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د بلوچستان د ناامنه او خرابو حالاتو تر شا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو لاس دی. کله چې د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر څخه په کوټه کې د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو قومندان نور الله هوتک او د ملا عبدالمالک د وژنې په اړه وپوښتل شو، نو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي په ځواب کې وویل
د طالبانو
د وژنې په اړه فاړه سویل زما په فکر تر وخت مخکې خبره وي تر کومه ځایه چې دا خبره ده چې د بلوچستان د حالاتو په خرابولو کې د بهرنیو لاسوهنه کیږي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د این د استخباراتي ادارې را چې کوم لشکر دی هغوی دلته ډیر په ښکاره خپل عملیات روان کړي دي. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه د پاکستان د مرکزي حکومت او د دوی د صوبایي حکومت دواړو لا هم دا خوښه ده چې په بلوچستان کې له بلوڅو وسلوالو سره خبرې وسي او د صوبې ټولې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. تر اوسه پورې خو زموږ پالیسي ډېره واضح ده چې موږ وایو موږ به له هغوی سره خبرې کوو. اوس نو دا خدای ته معلومه ده چې هغه له موږ سره خبرې کوي که نه، خو که وکتل سي نو په نړۍ کې چیرې چې هم تاوتریخوالی دی د هغه تر ټولو ښه حل خبرې وي، لاکن دلته وخت تیریږي او بېګناه خلک وژل کیږي چې په هغه باندې موږ افسوس هم کوو. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې ځینو غربي رسنیو دا خبر ورکړی چې په کوټه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د افغانستان د طالبانو دوه مهم مشران قمندان نورالله هوتک او ملا عبدالمالک په ډزو وژل سوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو لخوا لیکلي چې په کوټه کې د دوی د یادو دوه مشرانو په وجنه کې د کابل لاس دی، خو د کابل امنیتي چارواکو دغې ورځپاڼې ته دا تور ناسم بللی. باید وویل سي چې ځینې آزادې رسنۍ له مودې راهیسې په کوټه کې د افغانستان د طالبانو په خاصه توګه د کوټې شورا ذکر کوي. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتې وډاله
کتی خوي ګلابا یته سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال تک په لوکل ګو سره غ شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پروست تماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس تماس پخین په درې نیمه بجې اوریدل مهیره و.
اوریدونکو د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې پرون په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي، پیښه په اندړو ولسوالۍ کې شوې او د چارواکو په نه درې پولیس پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی. برید په خواښا کورونو کې ښځې او ماشومان هم زخمیان کړي دي. د نور خبر د تفصیل لپاره د رپورټ اور.
دغه ځانمرګي برید پرون د څلورو بجو په شاوخوا کې د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته شوی دی چې پکې درې تنه پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په دغه برید کې 15 تنه ماشومان او دوه ښځې هم ټپیان شوي دي چې روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال تر برید وروسته وویل چې مخکې له دې چې ځانمرګي برید کوونکی پوستې ته ورسیږي پر لاره پر یو پولیس ډزې کړي، خو ځانمرګي هغه په تومانچه ویشتی او موټر یې له پوستې سره ټکر کړی دی. دوی وایي ځانمرګي برید کورونو ته نږدې شوی دی ځکه خو پکې ښځې او ماشومان هم ژوبل شوي او د خلکو کورونو ته هم زیان اوښتی دی.
ولې له پولیس سره تا وای دا پولیس باندې پیرونه سوي دا ځخ تا وای دا اورس موټر له پولیس سره څنګه ده لای چې په نتیجه کې دوه پولیس تخنان سوي دي او درې پولیس هم شهیدان سوي دي. دوه خځې او دوه کوچنیان په دې کې ټپیان سوي وو. اوس بیا معلومات راغی چې د کوچنیانو تر کېدل نورم اضافه کړو، درې کوچنیان نورم ټپیان سوي دي.
د برید مسولیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي دغه برید د محمد ریحان په نامه د غزنی د ناوې ولسوالۍ یوه اوسېدونکي کړی او پکې 28 تنه سیمه ییز پولیس وژلي دي. تر دې وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د واده پر یو موټر چاودنه شوې وه چې پکې تر 30 زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسو زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د تیر څو ورځو راهیسې په خبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت څخه د بجلی د سپلای یا رسد او پیداوار د واک تر لاسه کولو په اړه بحثونه روان دي. په دې لړ کې د پښتونخوا حکومت نوې پرمختګ د دوی په اړه دا کړی چې د دې ستونزې د هوارولو لپاره یې د ماهرینو یو ډله جوړه کړې چې مشري د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان کوي. او په دې لړ کې په دې موضوع تیر مازدیګر د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر په یو خبري کانفرنس کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته دې یو داسې ډله جوړه کی چې دواړه ډلې د دې ستونزې په لړکی کینی او د دې سهل راوباسي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه د بجلی د پیداوار او سپلای د کنټرول د ترلاسه کولو لپاره د شپږو کسانو یو ډله اعلان کړی ده چې پکې د انرژي او پاور د محکمې سیکرټری صاحبزاده سعید، د نیپرا پخوانی ممبر عبدالرحیم خان، د پیسکو پخوانی ډایریکټر نومان وزیر، د پیسکو موجوده ډایریکټر او د پښتونخوا د قانوني چارو سلاکار شمایل احمد بټ شامل دي او د دې ډلې مشري د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان کوي. په دې لړ کې تیر مازیګر د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاپرمان وویل چې دوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې هغې دې هم دا رقم یو ډله جوړه کړي چې د صوبې او وفاق ترمنځ د بجلی د سپلای او پیداوار په اړه راپورته شوي دا ستونزه هواره کړي.
چې کال په کال لوډ شیډنګ زیاتیږي او مونږ ګرانه نه ګرانه بجلی ځان له اخلو، د پټرول جوړه شوی، په ډیزل جوړه شوی بجلی مونږ ځان له اخلو. تر اوسه پورې واپ دا چې د وفاق سره ده هغې په دې کې ناکام شوي دي او انشاءالله چې صوبې لا راکړي نو په دې صوبه کې به نه صرف لوډ شیډنګ ختم شي بلکې بجلی به دومره ارزانه شي چې هر امیر او غریب سړی به استعمال وکړي. مونږ ورته بالکل په دوه تاریخ خط لیکلی دی چې دا کمیټي مونږ جوړه کا، تاسو زر تر زره خپله کمیټي جوړه کړئ. دا کمیټي خو صرف د پیسکو د صوبې ته
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاپرمان دا هم وویل چې وفاقي حکومت لا په موجوده حالاتو کې پکار ده چې صوبو ته خپل حقونه ورکړي.
مونږ ته په دې وخت کې چې ډېر قوتونه د پاکستان خلاف عمل پیرا دي، مونږ وایو چې مونږ ته څومره د اتحاد او اتفاق په دې وخت کې ضرورت دی. دې نه مخکې مونږ ته نه، او د دې لپاره دا هم ډېره ضروري ده چې وفاق زمونږ په سر لاس کې دي او مونږ سره مینه وکړي، مونږ له خپل حقوق راکړي.
د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د بجلی د سپلای د محکمې پیسکو اختیار دی صوبې ته ورکړی شي، او وزیر اعظم میا نواز شریف د عمران خان د دغې غوښتنې وروستو د پیسکو انتظامی اختیار پښتونخوا صوبې ته د ورکولو منظوري ورکړې وه. خو بیا وروستو د پښتونخوا حکومت ویلی وو چې یوازې د بجلی د سپلای واک نه، بلکې د بجلی د پیداوار اختیار دی هم صوبې له ورکړی شي.
جال ور سره دی
خبرنا او فریادونا
ومانا اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی دا خجی سر پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخ تده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
دا مشال لڈیو مزاحی پروگرام پام کوا هرونی دا جمعه او نه پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
او ری دلی مهی روی
اوریدونکو پام کوا تنزیه خبرونه تاسو د دې بلې غړې په اخر کې اوریدئ شي تنزیه خبرونه ده. او که تاسو چرته د دغه خبرونه یا د نور خبرونه په اړه باندې کوم وړاندیز لرئ نو خامخا یې موږ سره شریکولی شئ. د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، په ژوندو خبرونو کې موږ سره راتللی شئ، همداراز موږ ته پیغام هم پرېښودلی شئ. اوس تاسو یو مطبوعاتي کتنه درورو. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې لخوا په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال کې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی چې پکې د نورو کلونو په نسبت فرقه ییزې نښتې هم بیخي ډېرې شوې دي. د دغه رپورټ مهمې برخې له فرخنده وزیر څخه اورو.
د اسلام آباد یو څېړنیزه اداره پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل یو رپورټ کې لیکي په 2013 کال کې په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوي دي. په رپورټ کې راغلي په دغه هیواد کې ترهګر پیښې په 2013 کال کې زیات شوي چې تیر کال هم یو شمېر د بدامنۍ پیښې مخې ته راغلي. تیر کال د انتخاباتو په دوران بمی چاودنې یو څه زیاتې ولیدل شوې چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه ورسېدل. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په 2013 کال کې یو زر اووه سوه اولس ته تشدد پیښې مخې ته راغلي چې پکې عام ولس او سیاستوال په نښه شوي دي. دا پیښې زیاتره د وسلوالو ډلو او فرقه‌ییزه تشدد کوونکو لخوا مخې ته راغلي. په دغو کې 2450 کسان وژل شوي او څه باندې 15000 ژوبل کړي دي. د رپورټ تر مخه په 2013 کال کې د 2012 کال په نسبت په ترهګر پیښو کې 9% زیاتوالی راغلی او دا شان د بدامنۍ په پیښو کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په شمېره کې د 2012 کال په نسبت 19% زیاتوالی ولیدل شو. په تیر کال کې د بدامنۍ د زیاتره پیښو تر شا د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې لاس لرلو. که څه هم د دغه ډلې یو شمېر مشران په ډرون بریدونو کې ووژل شو او په قبایلي سیمو کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې پوځي عملیات هم روان دي، خو د دغه ډلې لخوا ترهګر حملې په تیر کال کې ونه درېدې. په ټول ملک کې د تحریک طالبان لخوا په تیر کال کې سناسه شپږ سوه 15 حملې ترسره شوې چې پکې 222 عام کسان او 425 امنیتي عسکر او پولیس ووژل شو. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې فرقه‌ییز زنخطې په 2011 کال کې زیاتې شوې چې په دې تیرو دوو کلونو کې دوام ولرلو، او په تیر کال کې د ملک په یو شمېر برخو کې فرقه‌ییز زنخطې او حملې ولیدل شوې. په 2013 کال کې په امریکایي ډرون حملو کې د 2012 کال په نسبت 1.5% کموالی راغی. زیاتره ډرون حملې په شمالي وزیرستان، 15 په جنوبي وزیرستان، یوه په خیبر او داشان یوه په هنګو سیمه کې په تیر کال کې ترسره شو.
اردوونکو تاسو له فرخنده وزیر څخه د هغه رپورټ یا مقاله غټکی واوریدل چې پکې ویل شوی چې په پاکستان کې له 2013 کال کې د نورو کلونو په نسبت فرقیز نښتې هم ډېرې شوې دي، همداراز تشدد زیات شوی دی. مشال ریډیو ته غوږې، سلام پښتونخوا خپرونه ده. یوه سندره بورو، له سندرې وروسته بیا خپل خپرونې ته دوام ورکړو.
سلو سدو لو لمبت دن بستا غم زر کالا کی رکڑی یو بسری د مست
د غنی خان شیر مو د همین خان په غکی اورید اوریدونکو د خبرونې نیمه کیو نه نیمه بجې د اسرار العالم مومن څخه د خبرونو لنډی زو
د سعودي عرب د بنو سره وزیر د پاکستان په دوره ځنې دوره پر اسلام آباد ته رسیدلې سعود الفیصل با په خپل سفر کې د پاکستان لولس مشر وزیر اعظم او نور لوړو چارواکو سره لیدنه کړې کوي او د سیمې پر حالاتو د دوه هیوادونو پر اړیکو له افغانستان د بهر ملکي ځواکونو د وتلو وروسته په حالاتو خبرې کوي افغان چارواکو ویلي دي په کوټه کې د ملا سلیم په نامه یو بل طالب مشر وژل شوی دی خو د بلوچستان حکومت وایي دوی په کوټه کې د طالب مشرانو د وژلو او د طالبانو د شورا د موجوده په اړه د رپورټونو وستاید نشي کولی د زابل د استخباراتو مشر غلام جیلانی فرحي تیره شپه مسئله دوته وویل چې ملا سلیم په کوټه کې د خپل ساتونکي لخوا وژل شوی او پرون د کوچلاخ په لنډي کلي کې خاورو ته سپارل شوی دی لدی وړاندې زنو غربي رسنیو دا خبر ورکړی چې په کوټه کې د معلومو وسلوالو لخوا د افغانستان د طالبانو دوه مهم مشران نور الله هوتک او مولا عبدالملک په ډز وژل شوي دي خو د بلوچستان د کونو چر وزیر پرون د ګل په شپه په کوټه کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د یادو دوه طالب مشرانو د وژلو په اړه له وخت مخکې څه نشي ویلي د بلوچستان حکومت وایي دوی غواړي له بلوڅو وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي د کونو چارو صوبایي وزیر میر سراف فراز بوکټي پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل مرکزي او صوبایي دواړه حکومتونه غواړي چې په بلوچستان کې له بلوڅو وسلوالو سره خبرې وشي او د صوبې ټولې ستونزې د خبرو لارې هوارې شي د پاکستان د پخواني فوجي امیر فرز مشرف پر ضد باندې د غداري د مقدمې اورېدنه کیږي ټاکل شوی وه چې مشرف به پرون عدالت ته وړاندې کېدو خو د نوموړي وکیل احمد رضا قصور مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې مشرف مریض دی او نشي کولی چې عدالت ته ورشي د افغانستان په غزنی کې ځانمرګي برید دی لسو کسانو ته مرجو بلاړولې ده د غزنمرګي برید پرون ترسره شوی و
اسرار العالم مومن څخه مو د خبرونو لنډیز اوریدل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته د پاکستان د ځینو رسپانو غټکی او دغې نورسته تاسو د نړیوالو ځینو مطبوعاتو د مقالو غټکی اوریدل شي
جګړه سواړه خپل ادارې کې لیکي د افسوس خبره دا ده چې پاکستان یو ځل بیا غنم د نورو ملکونو نه اخیستل شروع کړی دي ادارې وایي یو وخت داسې و چې نه صرف زموږ د مل غذایي ضرورتونه به د خپل پیداوار نه پوره کېده بلکې په لکونو ټن غنم به مو نورو ملکونو ته ورکول خو د حکومتونو ناقصه پالیسیانو له وجې د غنم په پیداوار کې کمی شروع شوی دی ادارې زیاتوي غنم د پاکستانیانو د ټولو مهم ضرورت دی اوړو او ډبل لوټۍ نه واخلي د بیکرۍ هر څیز لپاره د غنمو ضرورت وي نو پکار ده د غنمو پیداوار زیاتوي لپاره د حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي اداریا وایي امن او امان خراب صورتحال او سرمایه کاری کې کمی له وجې صنعتي ترقی رفتار د مخکې نه پرو دی که په کر کروندې شعبې باندې توجه ورنه کړې شوه نو د ملک په معاشي مشکلاتو کې به نوره هم اضافه وشي اداریا مخکې لیکي حکومت له پکار ده کر کروندې شعبې لپاره د خصوصي ګامونه پورته کړي تخم او اوبو په سهولیاتو د توجه ورکړي شي او د غرنګ په یونیورسيټیانو کې زرعي تحقیق په سهولیاتو کې اضافه هم پکار ده اداریا خیره کې لیکي ملک د غنمو د کموالي یو لوی وجه افغانستان او نور ملکونو ته د دې سمګلینګ هم دی په کار د چې په دې هم کابو موندل شي او داسې پالیسیان دي جوړ کړی شي چې ملک په معاشي لحاظ مضبوط شي دنیا ورسپاړه خپل ادارې کې دي کې په کورونو کې کارکونکو کم عمر ماشومان باندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چې تازه مثال یو سور ز مخ کې په لاهور کې د لس او دیار لس کالو ماشومان جنکو وژنه ده ادارې وایي داسې پیښې ظاهروي چې زموږ د ټولنې په بنیادي اقدارو کې بدلون را روان دی رویو کې تشدد راغلی دی او د بخښنې غوندې صفتونه ختمېدل شروع شوي دي اداره وړاندې لیکي کم عمره ماشومانو ته کچرته کمې پیسې ورکړی کیږي نو هلته ورسره سم سلوک هم نه کیږي د حالاتو مجبوره داسې ماشومان د خپل کور ضرورتونه پوره کوي خو د دوی کورنۍ د دې نه به خبره دي چې د دې ماشومان د کم تکلیفونو نه تیریږي اداره زیاتوي که په تیر وختونو کې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته سزاګانې ورکړې شوې وي نو نن به داسې پیښې نه کېدی نو اوس پکار ده چې کورنۍ ملازمینو حقونو تحفظ لپاره او په دوی د تشدد نیمه لپاره کوټلې ګامونه اوچت کړی شي څنګه چې کورونو کې کارکونکو ماشومان هم چایلډ لیبر کې راځي نو هیله ده چې په دې لړ کې به د قوانینو نافذ کول یقیني جوړ کړی شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیلی میل ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې چې یو مسلمان هیواد دی دغلته ژوند کوونکي هندوان د خپلو مړیو سوځولو لپاره د ځایونو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې ځینې هندوان او سکان د خپلو مړیو سوځولو په خاطر سوونه کیلومتره سفرونه کوي، له نورو سره بیا کومه چاره نه پاتې کیږي خو بس دا چې خپل مړی په ځمکه کې ښخ کړي. ورځپاڼې د یو هندي تاریخ پوه سورندر کوچار په حواله لیکلي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې یوازې په لاهور ښار کې د هندوانو د مړیو سوځولو لپاره 12 مخصوص ځایونه وو چې اوسمهال ورڅخه یو هم شتون نه لري. نوموړي دغه راز ویلي، د پاکستان جوړېدو پر وخت په یاد ښار کې 1200 هندو کورنیو ژوند کوو چې دا مهال دغه شمېر شپږو ته راټیټ شوی دی. د ورځپاڼې لیکنه وایي که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت په دې صوبه کې میشت هندوانو او سکانو ته اجازه ورکړې چې خپل مړي خپلو عبادت خانو ته په نږدې ځایونو کې وسوځوي، خو زیاتوي چې د مذهبي اقلیتونو ځایونه د پېښور د ځمکو غاصبینو مافیا را لاندې کړي دي. بلخوا امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د ستونزې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې په هلمند ولایت کې موقعیت لرونکي د بوست په نوم د یو روغتون ذکر شوی دی چې وایي یو د پام وړ شمېر هغه ماشومان ورته د درملنې لپاره وړل کیږي چې په مناسب اندازه د خوړو نه ملاوېدو له وجې ناروغه شوي دي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې لیکلي چې د 2012 زیږیز کال په پرتله د تیر 2013 کال په موده کې په ټول افغانستان کې د دغه رقم ناروغه ماشومانو په شمېر کې 50% زیاتوالی راغلی دی. ډاکټرانو د افغانستان د جګړه ځپلي او نورو ولایتونو لکه کندهار، فراه، کونړ، پکتیا او پکتیکا څخه هم د ماشومانو د خوارځواکۍ ستونزې په اړه رپورټونه ورکړي دي. د ورځپاڼې د لیکنې سره سم د خوارځواکو ماشومانو په شمېر کې د زیاتوالي دقیق لاملونه که څه هم نه دي معلوم، خو ډاکټران او د مرستندوی ادارو مامورین وایي چې ښایي په افغانستان کې روانه جګړه او له وجې د افغانانو پرله پسې هجرتونه د دې لامل شوي وي چې د دې هیواد ماشومان د خوارځواکۍ له مسلې سره مخامخ شي.
تاسو هرون بچا واردل اوریدونکو چې تاسو د نړیوالو مطبوعاتو د دوو مقالو غټ کې اورول مشال ریډیو اوري. د اسوسییټیډ پریس خبري ژانس په رپورت کې راغلي چې د امریکای وی وسلی جوړونکو کمپنی پاکستان ته د 15 ملیون ډالرو وسلو ورکولو تړون مات کړی دی. دا ګام په دې لور اشاره کوي چې ممکنه ده دغه وسلې د امریکایي پوځیانو په ضد وکارول شي. دا د رپورت غټ کې به له اسرار لمبومن څخه وره.
د ډیزرټ ټیک په نامه د وسلو جوړولو کمپنۍ منیجر مایک ډیویس ویلی دی په پاکستان کې د بې ثباتۍ له کبله دوی یاد هیواد ته د وسلو ورکولو تړون مات کړی. نوموړی وایي که څه هم پاکستان باندې د وسلو خرڅول له قانوني پلوه سم کار وو او دا رنګ 15 میلیونه رقم هم ډیر وو، خو دې باوجود دوی دغه ګام پورته کړو کوم چې ډیر مشکل وو. مایک ډیویس وایي مونږ ته نه د معلومه چې دا وسله به ناسم لاسو ته ورځي، خو په پاکستان کې د ناآرام حالاتو له کبله مونږ پاکستان ته د دغه وسلو ورکولو څخه انکار وکړو. نو موړی زیاته کړه د امریکا په یوټا نومي ریاست کې دغه کمپنی په 2001 کال کې جوړه شوې چې هدف یې امریکا او د دې ملګري خوندي ساتل دي. نو موړی وایي که څه هم د یو کاروبار کوونکي په هیڅ ته غواړي چې ګټه وکړي، خو زما په فکر په اخلاقي توګه تا لره پکار دي چې په سمه لار لاړ شي او په خپلو وصولو ولاړ پاتې شي. مایک ډیویس وایي په پاکستان وسله خرڅول کوم نوی کار نه دی، خو دا یو پیچیدګي رامنځته کوي په خاصه توګه چې کله په دغه هیواد کې القاعده ډلې شتون لري. امریکا زیاتره د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او پاکستاني طالبانو غړي وجلې دي. یو پخوانی امریکایي چارواکي د ډیزرټ ټیک په نامه د وسلو جوړولو کمپنۍ دغه ګام ستایلې دي او ویلي دي چې د امریکایي امنیتي سرتیرو خوندي کولو لپاره دغه ګټور تړون ماتول د ستاینې وړ دي. ډیزرټ ټیک چې په رسمي توګه ډیزرټ ټیکنیکل آرمز نومیږي له نورو هیوادونو سره هم پوځي تړونونه لري، خو په ډاګه کول یې نه غواړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
اور دن کو بالکل زمک پا ویب سائٹ کے دا ٹول رپورٹون رشتہ دیتا سکول شہید غزن یہ وار یوم دار استا سدا ہم کو ویش چے پ دغ رپورٹون باندے ک چرت کم تبصرہ لری نو اغم سر شریک کی دا شریکول پر بلا بیل لاری تاس پلاس کے لری دا ٹویٹر دلاری مشال ریڈیو وګوري پیدای کوي هغه فالو کوي د غزن موږ سره رابطه کوي شي همدارس د فیسبوک د لارې کچر د فیسبوک لري نو اغل ته مشال ریډیو پانی تلاشي او خپل تبصره پرې دی او تر څنګ تاسو زموږ پیغام سبتون کی مشين ته هم ټلیفون کوي شي او خپل پیغام پرې خوده شي او تر ټولو ښه او ستاسو لپاره کېدای شي ډېره په زړه پورې درقدای چې مخامخ موږ ته زموږ د خپرونو په اړه ووایي کله چې زموږ ژوندۍ خپرونې تاسو پکې ټلیفون کولای شي. اوس تاسو ته یو رپورټ دروړو. د امریکا چارواکي وایي چې د افغانستان حکومت کچېرې غواړي چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې شي نو له واشنگټن سره د امنیتي تړون په څونیو کې لاسلیک کړي. د دوشنبه پر ورځ د سپینې ماڼۍ یا د وایټ هاوس ویاند جی کارني خبر اعلان ته ویل کچېرې زر د امنیتي تړون لاسلیک نشي نو د وخت په تیردو سره به له افغانستان څخه ټول پوځیانو د وستلو امکان زیات شي. په دې اړه رویټرز خبرې ژانس رپورټ خبر کړی دی او جملاندې درته وایي.
سپین ماڼۍ وایي کچېرې د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د څو اونیو په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپین ماڼۍ وایي چې کارني د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل کارني وایي زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوه اړخیز امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي نو موږ به اړ یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره دا پلان جوړول پایل کړو چې له مخې به یې په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتیری پاتې نشي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه موږ د دې انتخاب غوښتونکي نه یو. ولسمشر باراک اوباما هم په دې باور نه دی چې دا د غوره پالیسي ووسی. د نوموړي په وینا دا د افغانستان لپاره هم په ګټه نه ده خو څومره چې د دې دواړو خستړون لاسلیک ځنډیږي هماغومره له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال زیاتیږي. جی کارني ویل ګورې زه کوم مشخص ضرب الاجل او یا د پالیسۍ کومه بله پرېکړه نه لرم چې نن تاسو ته ووایم خو کولی شم درته ووایم چې موږ د څو اونیو په اړه خبرې کوو نه د میاشتو په اړه او تاسو پوهیږئ چې وخت په تیریدو دی. د افغانستان حکومت له امریکایي لوري سره د اوږدو خبرو اترو سربیره هم د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د امنیتي تړون د لاسلیک غوښتنه ونه منله چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړي. امریکایي چارواکي وایي کچېرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو ټول امریکایي سرتیري به د 2014 کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي او په دې هیواد کې به د افغان ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد عملیاتو لپاره هیڅ بهرنی عسکر پاتې نشي. امریکا غواړي چې افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک په صورت کې د 2000 په شاوخوا کې سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو خبرداري ته تر اوسه د یو جدي خبرداري په توګه نه دی کتلی. که چیرې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي په هغه صورت کې د ناټو نور غړي هیوادونه هم چمتو نه دي چې په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره سرتیري پرېږدي او افغان امنیتي ځواکونه به اړ وي چې په یوازې ځان او له بهرني ملاتړ پرته د وسلوالو پر وړاندې مقاومت وکړي. ولسمشر حامد کرزي ویلي له امریکا سره به هله د امنیتي تړون لاسلیک کړي چې د افغانانو پر کورونو د عملیاتو نه کولو تضمین ورکړل شي او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د عملی پایل په اړه ډاډه شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو په دغه سپو باندې کډ مشال رادیو په خبرونه اوریدو کې کوم مشکل لري نو موږ سره شریکې موږ کوشش وکړو چې دا ستاسو مسله در حل کړو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د ولایت په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو عملیاتو لړکی 115 وسلوال وژلي او له سلو ډیر یې ژوندي نیولې دي. چارواکي وایي دوی په بیلابیلو برخو کې د مختلفو ولسوالیو په بیلابیلو ځایونو کې نوې چک پوسټونه یا امنیتي پوستې جوړ کړې چې به امن سیمو کې امن پر ځای کړي. چارواکي زیاتوي چې عملیات یې په سولې توګه د اپریل د میاشتې د راتلونکي عمومي انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کړي وو. نور تفصیل درته زموږ همکار وایي.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې د تیرو دریو میاشتو رئیس یې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې ګڼ شمېر عملیات ترسره کړي او هغه سیمې چې ټاکنیز بهیر ته پکې ګواښ متوجه و له وسلوالو پاکې کړي دي. نوموړی وایي
په دغه درو میاشتو په لړ کې موږ اته عملیات ترسره کړي دي چې ډیره شی پایلې درلودې. په دې اتاوی عملیاتو کې موږ د خوګیانیو، چپرهار، اچین، بچراګام، بټیکوټ، مومندری او نور اړوند ولسوالیو کې او د جلال آباد ښار په ځینو اطرافو سیمو کې ترسره کړي دي. په دغه لړ کې 115 د وطن وسلوال دښمنان په جګړه کې وژل شوي دي. 180 نفر یې ټپیان وو، 132 نفر موږ بل فعل په جنگ کې هغه دزګیر کړی دي چې عدلیه او قضایي ارګانو ته معرفي کړی دي.
د جنرال شیرزاد په خبره په هغه ټولو نه آرامو سیمو کې چې عملیات ترسره شوي، هلته نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای شوي.
تاسو مینه چې د درو میاشتو را په دې خوا تورخم جلال آباد لوی لارې چې په خوا ډېر نه امنه وه، ډېر جدي مشکلات موجود وه، اوس د ترافیک پر مخ په پوره ډول خلاصه ده او ټول زموږ ولسونه په دې لارې کې تګ راتګ کوي. همدارنګه موږ وکول سو په دغه عملیاتو په درشل کې تقریبا تر 11 امنیتي پوستې همدغه بټیکوټ او مومندری چې تورخم جلال آباد لاره ده، په دې مسیر کې اچین په ساحه کې، خوګیانوی په ساحه کې جوړي او ځای په ځای کو او خپل امنیتي پولیس په مغه کې دایمي شتون ولري.
جنرال شیرزاد د دې پښتنې په جواب کې چې په ننګرهار کې اوس هم ډېر لري پرتی نام نسی مشتا چې خلک به ونشي کولای چې په آزاد توګه خپل رائے استعمال کړي وویل.
په ټول ننګرهار کې موږ دریم مرحله ارزیابي چې د انتخاباتو د کمیسیون سره مشترکاً په غو پلان کې امضا کړې ده، موږ هیڅ ستونزه نه لرو د انتخاباتو په جریان کې او هیڅ تړلې مرکز موږ نه لرو. خو د هغه مرکزونو د پاره چې د دشمن تعدید لوړ دی، موږ یو میاشت مخکې هلته امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي.
څومره چې د افغانستان راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې را نږدې کیږي، همره د ټاکنیز بهیر په اړه د خلکو سره امنیتي اندېښنې زیاتېږي. خو جنرال شیرزاد وایي چې دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره پوره امنیتي تدابیر نیولې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه بیلابیل خبرونه اوري، پاغه کې یو د مشال ترنا لاندې بحث هم دی چې د ورځې په تودو موضوعاتو باندې ملمنه رغختل کیږي د غوسره خبرې کې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکي ویره څرګنده کړې چې په ډیره لوی پیمانه په دغه هواد کې اپیم تولیدیږي او که دغه کار مخنیوي ونه شي نو په افغانستان کې به جنایتونه، جرمونه او فسادونه زیات شي. ګارډین او رسپانه په دې اړه لیکنه کړې ده چې مهمه برخه به له نجیبه میر څخه وره.
ګارډین ورځپاڼه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د یو چارواکي له خولې لیکي که د افغانستان حکومت او د دې هیواد غربي اتحادیان د پیموت په تولید کې کمبود راوستلو لپاره کارونه کړي نو دا ویره شته چې د مخدره موادو په تجارت کې د زیاتوالي له وجې په ملک کې جنایات زیات شي. د ګارډین د راپور له مخې په تیر یو کال کې چې په افغانستان کې څومره افیم تولید شوی خپل ټول ریکارډونه مات کړي دي. کاروانګرو د $1 بلیون برابر افیم کرلی او قاچاق کې چې دغه پیم قاچاقوي نو څو چنده نوره ګټه هم لاسته راوړی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او د جرمونو د ادارې کار پریښودونکي مشر جین لوک لیماهیو وایي که موږ پام ونه کړو نو افغانستان د دې خطر سره مخ دی چې په راتلونکو څو کلونو کې به ورکې جنایات زیات شي. نوموړی وایي د تیرې یوې لسیزې د تجربې نه دوی ته جوته شوې ده چې په معجزاتي توګه باندې به دا ستونزه نه هوارېږي. سختې، اوږدې او پرله پسې مبارزې او ډېرې حوصلې ته اړتیا لیدل کیږي. لیماهیو وایي د پیمو تجارت په افغانستان کې طالبان او درغل حکومتي چارواکي په خپلو کې سره نږدې کړي. حکومت په دې نږدې شپو ورځو کې د نیمروز ولایت د پولیسو مشر هم په همدې سلسله کې نیولې ده. د نوموړي په نه ټول طالبان او نه هم ټول حکومتي چارواکي د مخدره موادو په تجارت کې ښکیل دي، خو حقیقت دا دی چې دواړو لورو ته کسان شته چې دا ډول تجارت کوي او دوی یو بل پیژني او د یو بل د ټلیفون شمیرې هم ورته معلومې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او د جرمونو د ادارې کارپریښودونکي مشر جین لوک لیمهیو وایي په افغانستان کې نن سبا دومره مخدره مواد تولیدیږي چې په بهرني بازار کې ورته دومره اړتیا هم نه لیدل کیږي او داسې هم نه ښکاري چې راتلونکي وخت کې به د دې مخنیوي وشي، ځکه افغانستان چې د څه ډول امنیتي حالاتو نه تیریږي او د کوم ډول سیاسي بحران سره مخ دی، ګرانه بریښي چې د دې تولید او تجارت مخه دې ونیول شي. نوموړی وایي طالبان هم اوس زیات انحصار پاپی مو کوي، ځکه چې په عربي نړۍ کې د شخړو د راپورته کېدو له وجې د دوی د مرستو سرچینې هم وچې شوې دي. د لیمهیو په نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په دې اړه په افغانستان باندې فشار واچوي، سو د پیمو د کار تولید او د قاچاق مخه دې ونیسي، ځکه افغان حکومت کله هم په ترجیحي بنیادونو په دې لار کې اقدامات نه دي کړي.
اوریدونکو، د افغانستان په کونړ ولایت کې د نوی جوړ شوی پوهنتون کونړ پوهنتون څخه 168 محصلین یا زده کوونکي فارغ شوي دي. دوی په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړې دي او وایي چې د ټولنې او د وطن خدمت پکې. په دې حقله دا رپورټ اور
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد آزاد راډیو ته ویل په لومړي ځلی د پوهنتون له دریو پوهنځیو 168 تنه فارغ شول.
سید جمال الدین افغان پوهنتون د 1992 کال دریو پوهنځیو شریعت، زراعت او تعلیم او تربیه، نهو ډیپارټمنټو شریعت او فقه قانون تعلیمات اسلامي او د تعلیم او تربیه نه تاریخ او جغرافیه، پښتو، عربی، انګلیسی او د زراعت پونځینه، جنگلات، علوم حیوانی او اگرانومی. یو سل یو شپته نفر فارغ شو.
استاد حامد وای په تیرو څلورو کلونو کې د پوهنتون ادارې او محصلینو په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې خپل کارونه پر مخ بولي او اوس ستونزې تر یو حده راکمې شوې دي. فارغ شوی کسان له دولتي مسولینو غواړي چې باید دوی ته د دندو په پیدا کولو کې پوره هڅه وکړي چې دوی هم له زده کړو معلوماتو ګټه واخلي او خپل ولسته خدمت وکړي.
معلوم محمد لایق دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې دې ملت کې د استادۍ مقدس دنده پر مخ بوزم او غواړم چې خدمت وکم، ځکه په موږ باندې د دولت روپۍ لګېدلې دي او باید دغه دولتي مالي برخه ته احترام ولرو. حکومت نه دا غواړو چې دغه کدرونه چې فارغ شو د توظیفه پیدا کړي.
ځوان امید ده د کونړ پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ محصل یم. حکومت نه دا غواړم چې هغه محصلین چې د دې نه فارغېږي باید کار ته پیدا کړي، نه چې د دې نه فارغ شي او لږ شي بیا بیچارهګان چېرته ډېرې مزدوري کوي. نو موږ وختونه دا ده چې په ادارو کې فرض کې چې رسمي دندې الته دې ته کار پیدا کړي.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا د غونډي برخوالو ته ویل د غواړي چې نو فارغ شو ځوانانو ته د کاروبار زمينه برابر کړي. په غونډه کې د ولسمشر حامد کرزی، د لوړ زده کړو وزیر، د مشرانو جرګې د رئیس او نور مسولینو پیغامونه ولوستل شول چې پکې فارغ شو کسانو ته مبارکي ورکړل شوې وه. غونډه کې د ننګرهار او یو شمیر نور پوهنتونونو رئیسانو، استادانو، په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استادو او ګڼو نورو کسانو ګډون کړی و. د سید جمال الدین افغان پوهنتون پوره څلور کاله وړاندې رامنځته شوی. پوهنتون کې ټول څلور پوهنځي فعال دي چې پکې نږدې 2000 محصلین په تحصیل بوختي او لیاد پوهنتون لومړی دوره په داسې حال کې فارغېږي چې لیوي خوا په دولتي ادارو کې د پوهو کسانو کمې ده، خو له بل پلوه زیات فارغ شوي ځوانان بیروزګاره ګرځي.
د افغانستان په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون څخه د نوو فارغ شوو کسانو په اړه باندې تاسو ته رپورټ اوریدل. بنگلادش ته ځو. په بنگلادش کې ترتاو تریخوالی او توجن انتخابات وروسته واکمن ګوند هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. عوامي لیگ په داسې حال کې د اتوار یکشنبې ورځې انتخابات وګټل چې اپوزیشن د ټاکنو له بهیره بایکاټ اعلان کړی و. په هیواد کې د تاوتریخوالي پیښو له کبله د وژل شوو شمیر 40 ته رسیدلی. هلته د بنگلادش ملت پالا ګوند په حکومت د فشار زیاتولو په موخه عمومي کار بندیز تر چهارشنبې د غزولو اعلان کړی دی. په بنگلادش کې تر انتخابات وروسته پرمختګونو په اړه د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د فرانسې خبری ایجنسی لیکي د بنگلاديش واکمن ګوند عوامي لیگ د اپوزيشن فشار پروا نه کوي او هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. بنگلاديشي ورځپاڼو نن ویلي حکومت هیواد له ناورین سره مخامخوي، خو د وزیر اعظم شیخ حسینی نږدې ملګرو له اپوزيشن سره د خبرو امکان رد کړی دی. د چاپیریال ساتنې یا ماحولیاتو وزیر حسن محمود نن فرانس پرس ایجنس ته وویل دوی اوس له مخالفو ډلو سره د خبرو په اړه فکر نه کوي. دوی ویل د دوی لومړیتوب دا دی چې حکومت جوړ کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. حسن محمود زیاتوي دوی باید تاوتریخوالی او وسلوالی ختم کړي چې خلک آرام شي. د اتوار پر ورځ د رایه چونې پر وخت د تاوتریخوالي په پیښو کې د وژل شویو شمیر 24 ته رسیدلی دی. په انتخاباتو کې ډیرو کمو خلکو رایه چولې ده او د بنگلاديش ملت پاله ګوند یا بی ان پی له ټاکنو پریکون اعلان کړی و. د ګوند په هیواد کې تر چار شنبې د عمومي کار بندیز غځولو اعلان کړی دی چې پر عوامي لیگ فشار زیات کړي. دا یوازې د بنگلاديش ملت پاله ګوند نه دی چې د یک شنبې له انتخاباتو یې پریکون اعلان کړی و، بلکې شلو نورو ګوندونو هم په انتخاباتو کې له ګډونه انکار کړی و. د دوشنبه تر ماسپخینه عوامي لیگ د هیواد پر 80% څوکیو برای ترلاسه کړی و. په بنگلاديش کې د پارلمان 300 څوکۍ دي چې پر پاتې هغوی د عوامي لیگ ملګري ګوندونه د بریا انتظار باسي. پر بری سربیره ډیر کم داسې سیاستوالان یو لسی وګړي ول چې کامیابی ولمانځي. په بنگلاديش کې د ډیلی سټار په نوم ورځپاڼې د تیرې ورځې انتخابات د هیواد تر ټولو خونړۍ ټاکنې بللې دي. دا ورځپاڼې لیکي چې عوامي لیگ یوه تشه یا خالی بریا ترلاسه کړې ده، نه اکثریتي رای لري او نه هم د اخلاقي دلیل چې موثره حکومت جوړ کړي. د مخابراتو وزیر عبید القادر د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي دوی دا مني چې دا انتخابات په بشپړ ډول د منلو وړ نه ول. د ده په خبره په انتخاباتو کې ډیرو خلکو ګډون ونه کړ، خو دانشي ویلي چې ټاکنې هیڅ د منلو وړ نه دي. قادر هم وویل چې د دوی بل کار بداوي چې حکومت جوړ کړي، خو ده زیاته کړه چې تیار دي له اپوزیشن سره خبرې وکړي او یو جوړجاړي ته ورسیږي، خو شرط بداوي چې مخالف ډلې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي. د بنگلاديش ملتپاله ګوند مشره خالده ضیا له یوې هفتې راهیسې د خپلو ملاتړو تحریک کولو او د انتخاباتو بهیر ماتولو په تور په کور کې بندي ده. دا ګوند پر حکومت د ټول بحران پړه اچوي. ملتپاله حکومت وایي حکومت باید واکې و بې پرې لنډمهالي حکومت ته سپارلی وای او هغه حکومت باید انتخابات کړي وای. په تیرو وختونو کې به همداسې کېدل. د بی ان پی مرستیال مشر شمشیر چودري فرانس پرس ایجنسی ته وویل حکومت باید دا انتخابات لغوه اعلان کړي او د ناګوندیز یا غیر جماعتي حکومت له لارې نوي انتخابات وکړي. د زیاته کړه حکومت باید نور وخت ضایع نه کړي. د فرانسې خبری ایجنسی زیاتوي که اوس جوړجاړی کیږي او بیا نوي انتخابات کیږي، نو دا به د شیخ حسینی لپاره د ډیر خطر خبره ځکوي چې نظر پوښتنې ښیي که هغې د بنگلاديش له ملتپاله ګوند سره مخامخ سیالي کړې وای نو انتخابات یې بایلل.
اوریدونکو تاسو د پامیر ساحل رپورټ اوریدو. مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو ته موږ وایو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو کولی شئ له غزایي واوري او همدارز په دې خبرونه باندې تاسو خپل نظر هم څرګندولی شئ. مشال ریډیو نه تاسو بیلابیل رپورټونه او خبرونه نشر کیږي، په دې کې تفریحي او خبری رپورټونه او پروګرامونه هم یو نیمه سندره هم درته خبرو. نو وسوم دی وی سندرې وخت دی د استاد سید عالم په غو کې د سندره ورو صدرو ملال رودا لغرودا قدامنا تعالى ذكر ددي بخشي قرنا صدرو 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 ملال رودا لغرودا قدا
Shout out.